رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي نښته کې یو افغان عسكر وژل شوی او دوه پاکستانی عسكر زخمی شوی دي. یونان خپل پور ورکوونکو هیوادونو ته د یو څه امتیازات ورکولو پیشنهاد کړی دي او امریکا او کیوبا به ډیپلوماټیکی اړیکې بیا پیل کړي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن پنځشنبه ده د ډیر لسو څلور نیوی کال د سرطان د میشتي ولسمه ده چې د 2015 کال د جولای د میشتي دوهمه کیږي او دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې به واوري چې په مصر کې مسلمانو ملیشو د هغه ملک د پوځ او د پولیسو په پوستو حملې کړې دي. په شمال کې د اردو یو جنرال د هیروینو د قاچاق په تور نیول شوی دی. دا او ځینې نور مطالب په دې خبرونه کې اوریدلی سي. خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زشا فیصل داری تاسته اورو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي شخړه کې چې په محلي وخت پرون د شپې لخوا وسوه یو افغان عسكر وژل شوی او دوه پاکستانی عسكر زخمی شوی دي. د پاکستان د اردو نطاق تورن جنرال عاصم بجوا امریکا ژغته وویل چې پاکستانی عسكر په انګور اډه سرحدي سیمه کې په تعمیراتي چارو بوخت و چې د افغانستان لخوا حمله ور باندې وسوه. هغه وویل چې زموږ سړیو د هغو راکټي او د توپکو ډزو ته چې د افغان امنیتي قواو لخوا وسوې جواب ووایې او دا یې هم وویل چې په دې حمله کې دوه پاکستانی عسكر زخمی شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت نطاق صدیق صدیقي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سرحد په نښته کې یو افغان عسكر وژل شوی دی. هغه وویل چې حکومت یو خاص هیئت سیمې ته استولی دی چې په دې اړه تحقیقات وکړي. صدیقي وویل چې دغه تعمیراتي کار چې پاکستانی قواو پیل کړی دی د دواړو خواو ترمنځ په متقابل تفاهم باندې تیری دی او افغان قواوې دا صلاحیت لري چې د داسې کارونو د مخنیوي دپاره عملي اقدام وکړي. مګر پاکستانی نطاق بجوا دا خبره رد کړه او وی ویل چې دا کار په سرحد باندې تیری نه دی ځکه چې هغه زموږ په خوا کې ترسره کیږي. هغه د افغاني خبری رسنیو دا رپورټونه هم رد کړي دي چې وایي په دې نښته کې اته پاکستانی عسكر وژل شوی دی.
یونان چې په پورونو کې غرق دی پرون د چهارشنبه په ورځ د پور ورکوونکو هیوادونو غوښتنو ته چې د زیاتې سپما په اړه لري یو څه امتیازات وړاندې کړي دي، مګر د هغه هیواد صدر اعظم الکسیس سیپراس بیا هم د خپل ملت څخه غوښتي دي چې د یکشنبه په ورځ په عمومي رایګیري یا ریفرندم کې د پور ورکوونکو هیوادونو پلان ته چې د زیاتو پورونو ورکول په بدل کې په یونان باندې نوي محدودیتونه لګوي د نه رایه ورکړي. اروپایي مشران په دې اړه بحثونه کوي چې د پور ورکوونکو ملکونو د پلان په خلاف به د یونان رایه د دې سبب سي چې هغه هیواد د یورو د سکې د نونو هیوادونو د سیمې څخه ووځي، مګر سیپراس دا دلیل رد کړی دی.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې امریکا او کیوبا موافقه کړې ده چې ډیپلوماټیکي اړیکې بیا پیل کړي او په نظر کې لري چې د دې میاشتې تر پای پورې به په واشنگټن او هوانا کې سفارتونه بیا پرانیزي. شغل اوباما دا سویل
The progress that we mark today is yet another demonstration that we don't have to be imprisoned.
دا په پرمختګ چې نن موږ شاهدان یو یو بلګام دی چې دا څرګندوي چې موږ نه باید تیر وخت په قید کې پاتې شو. کله چې یو شی کار نه کوي موږ باید ورته تغییر ورکړو.
جمهور رئیس اوباما وویل چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په دې دوبی کې هوانا ته سفر وکړي چې هلته لسه د پاسه 500 کال وروسته د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت د لومړي سفارت د پاسه امریکایي بیرغ اوچت کړي. د امریکا تجارتي بندیز او د کیوبا د بشري حقوقو سابقه داسې مسلې دي چې د فیدل کاسترو د انقلاب څخه وروسته د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو د عادي کېدو په لار کې خنډونه راپیدا کړي دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی دی چې د حکومت د اټومي انرژي د نړیوالي ادارې رئیس یوکیاتا امانو ته بلنه ورکړی دی چې تهران ته ورسي او د ایراني چارواکو سره کار وکړي چې د ضروري پروګرام په اړه په خبرو کې یې څنګه پرمختګ راسي. په عین حال کې د ایران د ضروري چارو مرکزشان په ویانا کې په خبرو اخته دي. ظریف پرون د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې دا تبصره وکړه چې په ویانا کې د ایراني هیئت مشري کوي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مصر د سینا په ټاپو وزم کې د هغه هیواد د پوز په پوستو باندې د چهارشنبې د ورځې د ګڼو تروریستي حملو چې لږ تر لږه څلور شپېته تنه اسکر پکې وژل سوي دي ادعا کړې ده. د مصر نظامي چارواکو ویلي دي چې امنیتي قواو یې په یو ورځنۍ جګړه کې سل تنه جګړه ماران وژلي دي. یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې پخوا داسې حمله چې راکټي بمونه او د موټر بمونه هم پکې شامل و نه و سوي او دا حمله د تروریستانو د شمیر او د استعمال سو وسلو د ډولونو په اساس به سابقه و. په مصر کې د داعش یوې مربوطې ډلې ویلي دي چې دوی د اردو د تلاشۍ 15 بیلی بیلی پوستې په نښه کړې دي.
د چین پارلمان د ملي امنیت یو نوی پراخ قانون منظور کړی او انتقاد کوونکو ویل دي چې هغه به د سیاسي ناراضیانو ځپل نور هم پسې زیات کړي. د سینهوا رسمي خبري اجانس ویل دي چې د چین د خلکو ملي کانګرس پرون د چهارشنبه په ورځ د قانون د یوې ممتنې رای په مقابل کې په 1340 رای منظور کړ. دا قانون چارواکو ته واقعیتو ورکوي چې د خاوري د حفاظت او ساتنې او په انټرنیټ باندې د زیات کنټرول درلودلو لپاره ټول ضروري اقدامات ترسره کړي. دغه کانګرس دایمي کمیټې د یو لوړپوړي غړي جینګ شونا په قول دغه قانون د ملي امنیت وزارت ته ډیره سخته سوي ده د بیجینګ جواب دی. جنګ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې موږ به د سولې د پرمختګ لار تعقیب کوو مګر موږ به د خپل حقوقو څخه تیر نسو او هیڅکله به د هیواد اصلي او واقعي ګټې له لاس ورنکو. د بشري حقوقو مؤسسو ویل چې د قانون امنیتي ادارو ته ډیر زیات اختیارات ورکوي. دا او د دې سات خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې تاسو هم اوریدل چې په مصر کې مسلمانو ملیشو د سینا په ټاپو وزمه کې د هغه ملک د پوځ او د پولیسو په پوستو باندې حمله کړې ده. د مصر په مطبوعاتو کې راغلي دي چې د داعش افراطي ډلې د دغو حملو مسولیت په غاړه اخیستې دي. د امریکا خبريال ایدوارد ایرانیان د قاهرې څخه په دې باب یو رپورټ چلېږلې دي چې د دې خلاصې تاسو ته اورول کیږي.
د خلکو په ویډیوګانو کې دا سخکاری چې د تندرو ملیشو د حملې نه ورستو د مصر په شمال کې د سینا د ټاپو وزمه د شیخ زوید خارتنز دی د غټي چودنې اواز هم اوریدل شوې ده. د مصر په مطبوعاتو کې راغلي چې د سینا په ټاپو کې په یو شمیر فوزي پوستو باندې د دغه افراطي ملیشو په حملو کې په لسګونو عسكر مړ شوې دي. د مصر د فوز یو نتاق وای چې او یا تنو تندرو وسلوالو د فوز په لاریو باندې په حملو کې د هوایی دفاع ضد راکټونه هم استعمال کړي او د شلو نه زیات کسانې وژل دي. ویل کیږي چې دغه تندرو وسلوالو یو شمېر عسكر ژوندې هم نیولې دي. د مصر صدر اعظم ابراهیم محلب ویلي چې مصر اوس په یو حقیقي جنگ کې داخل شوی دی. له بل خوا اسرائیل د مصر سره خپل ډیر سرحدونه تړلي او د هغه ملک دولتي تلویزیون وایي چې د مصر فوز د تیاری اندازه د خطر دریمه درجه یا سیته لوړه کړې ده. ځینې رپورټونه دا هم وایي چې دغه وسلوالو افراطیانو د شیخ زوید بخار او هلتنز دی د پولیسو په یو مرکز خپل قبضه ټینګ کړې. امریکا غږ په مستقل ډول دغه خبر نشي تاییدولی. د الجزیرې د تلویزیونی شبکې یو رپورټ وایي چې اسکل هم د مصر د فوز په مقابل کې دغه شان یو لوی حمله چې په هغه کې د روسي ساخته کارنیټ توغندونه هم کار اخیستل شوی نه و شوی. د تلویزیون یو خبریال چې د تندرو وسلوالو سره ارتباط پیدا کړی وایي چې په سوونو وسلوالو افراطیانو د فوز په پوستو حمله کړې دي. د مصر د هوایی قواو د اپاچی هلیکوپټرونو او جنگي الوتکو پا په دغو وسلوالو افراطیانو متقابل حمله کړې دي او د حق ملک د فوز یو نتاق خبردارانو ته ویلي چې دغه حمله تر پرون غرمې پورې روان وي. د مصر د فوز او د پولیسو په پوستو باندې د دغه حملو نه مخکې د دوشنبه او د سه شنبه په ورځو کې هم په مصر کې د موټر بمونو په یو لړ چاودنو کې د حق ملک لوی سارنوال هشام برکت هم وژل شوی. د سه شنبه په ورځ د قدرت نه د مصر د بخوانی جمهور رئیس محمد مرسی چې د اخوان المسلمین د ډلې وو دویم تلین وو. په مصر کې وی محکمې په دې وروستیو ورځو کې په هغه او د دغې ډلې په یو شمیر نورو لوړو مشرانو د اعدام سزا تایید کړې ده. په مصر کې د سیاسي چارو یو څیړونکی متقاعد جنرال محمد عبدالحلیم وایي چې په دې وروستیو حملو کې د اخوان المسلمین ډلې او د دغې ډلې خارجي ملاتړ کوونکو لاس درلود. هغه وایي
اولا في تمويل خارجي ما مالي ومادي. تتذكر مقوله القرضاوي انه طالب مقاتلين
غلي حليم واي تشي سي سلور چاودي دونکو مواد نه پورستوي حملو کې کار اخیستل شوی. هغه وای چې دا د خارج نه ملک ته انتقال شوی دی. هغه د اخوان المسلمین پر ډلې له دې قبل اعتراض نه وکړل چې د غړډل په ملک کې د تورستانو سره د خپل متحدینو په ملاتړ مالی مرسته کوي.
احنا هنعدل القوانين اللي تخلينا ننفذ القانون والعداله في اسرع
د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السيسي د سیشن به پرزول چې په خپل ملک به ډیر زر د عدالت د ټینګولو د پاره د قانون تطبیق لا پسې قوي کاندي. دا لاندې د معلومات چې د هغه د دغه خبرې نه مطلب د هغه داده چې ډیر زر به د اخوان المسلمین د ډلې په مشرانو باندې د اعدام د سزا حکم تطبیق شي او کنه.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونیکی
د ازادي رادیو پیغامو د امریکا جغ آشنا رادیو تور دی درنو اوردونکو په مکړی دی رپورټه. د بلخ ولایت د ملي اردو د جلب او جذب د یو مرکز قومندان په بغلان ولایت کې د پولیسو لخوا د هیروینو د قاچاق په تور نیول سوی دی. په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي له دغه جنرال سره دوه نور سرتیری هم نیول سوي چې غوښتل یې 9 کیلوګرام هیروین کابل ته قاچاق کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل څخه د ممتاز بهیر په رپورت کې ووري.
د افغانستان په شمال کې د بغلان ولایت سیمایز چارواکي وایي 13 ورځې د نشې توکو د قاچاق په تور د ملي اردو یو جنرال سره له دوو سرتیرو نیولې چې غوښتل یې 9 کیلوګرام هیروین کابل ته قاچاق کړي. د بغلان ولایت د امنی قماندان عبدالجبار پردلی امریکا غتول هیروین د نیول شوی جنرال له رنجر ډوله موټر څخه ترلاسه شوی او اوس مهال د پولیسو تر تحقیق لاندې دی. تاسو
یو تل په کمربند شهر کې نیول شو سره د 9 کیلوګرام هیروین سار پس خامد د کابل د خطر روانو متاسفانه په موټر جرج جاسازي سره رنجر د اردو ویلو پس سربازان هم وسترو.
د غراز د ملي دفاع وزارت هم منی چې په بغلان ولایت کې د هغوی یو جنرال د نشې توکو د قاچاق په تور نیول شوی دی. د دغه وزارت مرستيال ویان دولت وزیری وای نیول شوی کس عبدالسامد دومیګي او په مزار شریف کې د ملي اردو د جلب او جذب د مرکز قومندان دی.
د یو مرکز قومندان دغه عبدالسامد په نامه باندې دی. د دغه مواد په موټر کې د قرار چې موږ معلومات تخیسه در وړی دی نو دانی ول شوی دی تحقیق تر نه روان دی کچيري ور باندې ثبوت شي نو خپل جزاب وګوري او د کار کړي خپل جزاب وګوري حقوق ته معرفي شوی دی سرنولي تر نه تحقیق کوي خپل جزاب وګوري باندې بشي خپل کار وکي.
خاغلی وزیر زیاته کړه چې نیول شوی جنرال د ټولنی یو غړی دی او د افغانستان د ملي اردو اساسي توپ نشي کولای. بل خو د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نیول شوی کسان له لومړنۍ تحقیقات وروسته کابل ته لیکل شوی او دوسیه تر سیړنو لاندې ده. د غراس په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو په هرات ولایت کې په جلا عملیاتو کې د نشې توکو د مافیا د یوې لوی ډلې دوه غړي نیولې چې غوښتل یې 3.5 کیلوګرام کریستال ډوله هیروین ایران ته قاچاق کړي. په خبر پاڼه کې راغلی نیول شو کسانو دغه اندازه هیروین په یو ټیلر ډوله موټر کې ځای پر ځای کړي وو چې د اسلام کلا په بندر کې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو لخوا ونیول شو. په همدې توګه په خبر پاڼه کې ویل شوی په بغلان او ننګرهار ولایتونو کې 13 شپه پولیسو په دوه جلا جلا عملیاتو کې درې کس نیولې چې غوښتل یې نږدې 40 کیلوګرامه چرس کابل ته قاچاق کړي. د غرض د کورنۍ او چارو وزارت چارواکي وایي د افغانستان پولیسو په 13 ساعتونو کې په کابل، نیمروز، لغمان، ننګرهار، هرات او بغلان ولایتونو کې 13 د نشئی توکو د پلورلو په تور نیولې او د قانون منګلو ته سپارلې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
ولسمشر اوباما اعلان وکړ چې امریکا او کیوبا به د یو بل په پایتخت کې سفارتونه پرانیزي. دغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکي اړیکو د عادي کولو په برخه کې ورستۍ ګام دی. امریکا او کیوبا په تیرو څه د پاسه 50 کلونو کې د یو بل سره ډیپلوماټیکي اړیکې نه درلودې. که څه هم د دغه اعلان په اړه په امریکا کې اختلافات موجود دي، خو په نړیواله کچه هرکلی سوی دی. پاموکری په دې اړه د آشنا رادیو د رپورټه. ولسمشر اوباما پرون په سپینماڼۍ کې وویل چې د سفارتونو پرانستل د کیوبا د حکومت او خلکو سره د اړیکو د عادي کولو د هڅو په لړ کې یو تاریخي اقدام دی. اوباما وویل چې د امریکا په خوانی تګلاره چې د کیوبا منځوي کول و مؤثر نه و او د تغییر ضرورت یو.
دغه پرمختګ چې نن موږ شاهدان یو یو بلګام دی چې دا څرګندوي چې موږ نه باید د تیر وخت په قید کې پاتې سو. کله چې یو شی کار نه کوي موږ باید ورته تغییر ورکړو.
ولسمشر اوباما زیاته کړه چې په هوانا کې د سفارت پرانستل به امریکا ته د دې زمينه برابر کړي چې د کیوبا د خلکو او ډیپلوماټانو سره لا ډیر تماسونه ولري او د کیوبا د حکومت او مدني ټولنې سره کار وکړي. خو هغه د هم ویل چې د کیوبا سره د ځینو مسایلو په اړه اختلافات موجود دي.
په دغه کې د بیان او سیاسي غونډو د ازادۍ نړیوال ارزښتونه او معلوماتو ته لاسرسي شامل دي. او کله چې موږ داسې اعمال ووینو چې د دوه ارزښتونو سره په ټکر کې وي نو موږ به په خلاف د ژغ پورته کولو لپاره زړه نازړه نسو.
د چهارشنبه په ورځ د کیوبا ولسمشر راهول کاسترو د امریکا ولسمشر ته په یو لیک کې دا تایید کړه چې امریکا به په هوانا او کیوبا به په واشنگټن کې خپل سفارتونه پرانیزي او حتی دا کار کېدای سي چې د جولای د میاشتې تر شلمې نیټې پورې وسی. ولسمشر اوباما وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به هوانا ته ولاړ سي او هلته به د سفارت د پاسه د امریکا بیرغ اوچت کړي. که څه هم د تیر ایسوي کال د دسمبر د میاشتې راهیسې دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کولو لپاره یو لړ اقدامات کړي دي، خو اوس هم ستونزې سته. په کیوبا باندې تجارتي بندیزونه او د کیوبا د بشري حقونو ریکارډ په هغو موضوعاتو کې راځي چې د اړیکو د عادي کولو مخه نیسي. د کیوبا او امریکا ترمنځ د سفارتونو د پرانیستلو په اړه په امریکا کې دننه اختلافات موجود دي. د امریکا د استازو د جرګې جمهوري غوښتونکي رئیس جان بینر وویل چې د اوباما د ادارې دغه اقدام د کاسترو ورونو ته د مشروعیت د ورکولو معنی ورکوي او د کیوبا خلکو ته ګټه نه رسوي. دیموکرات سناتور رابرت منندز چې پلار او مور یې د کیوبا څخه امریکا ته مهاجرت کړی وو، وی ویل چې د کیوبا په ټاپو کې د ازادیو او خپلواکۍ لپاره زموږ غوښتنې له نظره غورځول کیږي. د کانګریس ځینو غړو لکه مارکو روبیو چې د پلار او مور هم د کیوبا مهاجرین دي، خبرداري ورکړې دي چې هوانا ته به د امریکا د لومړي سفیر د تاییدولو مخه ونیسي. د استازو په مجلس کې د دیموکراتانو مشره نانسی پولوسی بیا د بینر او منندیز سره موافقه نه لري. هغې وویل چې د سفارتونو پرانیستل به د کیوبا سره د نوو او ګټورو اړیکو اساس پرېږدي. که څه هم په امریکا کې د امریکا او کیوبا ترمنځ د ډیپلوماتیکي اړیکو د عادي کولو په اړه اختلافات سته، خو په نړیواله کچه دغه اقدام ته مثبت عکس العمل ښودل سوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وویل چې د چهارشنبې د ورځې د اعلان هرکلی کوي. هغه زیاته کړې چې د سفارتونو پرانیستل د ډیپلوماتیکي اړیکو په عادي کولو کې ډیر مهم نقش لري. سویس چې دواړو هیوادونو یې له طریقه د یو بل سره تماس نیوي، ویلي دي چې د سفارتونو پرانیستل به دواړو هیوادونو ته ګټه ورسوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د نایجیریا د کادونا ایالت ایسوي پادریانو د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت په محبسونو کې پر محتاج مسلمانانو او قیدیانو باندې په وړیا توګه خوراکي مواد وویشل. د کادونا ایالت د ایسویانو مذهبي مشران وایي مقصد یې دا و چې د ایسویانو او مسلمانانو ترمنځ په دغه ناکرار ایالت کې سوله راسي. پام وکړئ، له کادونا څخه د امریکا غږ د خبریال محمد یوسف رپورټ ته چې سید سلیمان شابه درته واوروي.
لډیر په خوانا د نایجیریا د کادونا په ایالت کې مسلمانان او عیسویان په خپل منځونو کې سره جوړ نه وو او زائد البینی اختلافات ښکارو، خو د تیرو کلونو په دوران کې د پیس ریوایول اینڈ ریکنسیلیشن فاونډیشن په نوم یو محلي بنیاد د دواړو ادیانو د پیروانو ترمنځ د روغې تفاهم او حسن اړیکو د اعاده کولو په خاطر په کادونا کې کار کړی دی. دغه بنیاد کارکونکي معمولا د روژې په میاشت کې محبسونو ته ورځي او پر قیدیانو باندې خوراکي مواد، صابونونه او د اوبو سطلونه ایږي. هغوی د قیدیانو هغه جرمې هم ادا کوي چې د ازادول په بدل کې چارواکي ورنه غواړي. د کادونا د عمومي مابس امیر اسماعیل سیدو چې دغه خیریه بنیاد له کارکونکو نه په قیدیانو باندې د ویشلو لپاره تحفه تسلیمول امریکا غږ ته وویل:
I wish to receive this wholeheartedly
and extend our
good fellowship.
موږ قیدان چې له موږ سره په مابس کې پراته دي د دغه خیریه بنیاد د کارکونکو نیک هیلې ورته اوسو. هر شی چې هغوی موږ ته راکوي په مناسب او عادلانه ډول به وشو. ایسوی راهب یوهنا بورو چې په کادونا کې د روغې جوړې او سولې د یاده کولو د بنیاد مشري په غاړه لري وای چې پروژه کې په قیدیانو باندې د مرستو ویشل یو نیک کار دی او د هغوی د زړونو د ګټلو سبب بشي.
I said, let me bring something for our Muslim to foster peace between us and them, for mutual understanding, so that they may break their fast this evening and pray for our nation. Pray for peace in this country, pray for peace in northern Nigeria, peace in Kaduna State, and peace to the world.
The Arabia, the Kadunia Puyalatke, the Soli, our Hampotul and Araki, the Soli Sokale Lapara, Lasuna Purtaki.
There's the only remain
for the hard call project ke ma sunna musulmanano
the
azadul ko ko magar dazale zarur bandian rapre kodal aw ma ba charwa ko ra tawel chinur qaidiano sakh chirmuna kridi ke khushi shu tolente tawan rasigi ma urta pa jawab qul na walam che do roji pa mash ke do rojadar qaidiano da azadul rawaj mat chi ke aw qasam khushi kawai la khushi kai د کادونا ایالت چې د نایجیریا په شمال کې پروت دی یو له هغو ایالتونو نه دی چې د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ پکې تل نښتې کیږي. پادری یوهنا بورنو وای غواړي چې د دواړو ادیانو د پیروانو په منځ کې د کرکې او نفرت دیوالونه ړنګ شي. د ابوبکر هارونا په نوم یو 30 کلن ځوان مسلمان چې 3 میاشتې مخکې پولیسو نیولې و او د پنجشنبې په ورځ د دغه پادری په مرسته له 3 نورو قیدیانو سره یو ځای د کادونا له عمومي محبس نه آزاد شو خپله خوښي داسې څرګنده کړه. ابوبکر هارونا امریکا ته وویل چې پولیسو د هغه د یو ملګري په ځای ونیوه او په محبس کې وغورځوه. هارونا وای چې پولیسو یې انډیوال د وې جوړې والی په غلا کولو تورن کړو او کله چې راغلل چې وینیسي هغه په لاس ورنه راغی زی ونیولم. پادری بورنو وای چې د هارونا په شان ډېر بی ګناه قیدیان مرسته اړلې. دا مهمه نه ده چې د هغوی دین او مذهب څه دی. دا عیسوی پادری وای داسې قیدیان هم په مابسونو کې غورځول شوي دي چې بالکل بې ګناه او بې قصوره دي، هیڅ کوم جرم نه دی کړی. ټوله ذمهواري او مسؤلیت یې د نایجیریا د ناقصه او کمزوري عدلي نظام په غاړه غورځي. په کادونا کې د سولې او تفاهم د یاده کولو بنیاد د تیرو 4 کلونو په موده کې یو ګڼ شمېر بې ګناه قیدیان له محبسونو نه آزاد کړي دي.
آشنا
د ساينس او ټکنالوژي د دې اونۍ په خبرونه کې
روبوټ څنګه جوړیږي او څه ګټه ورنکسل کیږي؟ آیا د داسې روبوټانو د جوړولو امکان شته چې ورځني کارونه وکړای شي؟
د آشنا ټک خبرونه د هرې پنځشنبې په شپه د افغانستان په وخت په 9 بجو او 10:30 خبريږي. هله ده چې تاسو د دې خبرونه اوریدل هیر نه کړئ.
ټولنډ خبرونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي شخړه کې چې په محلي وخت پرون د شپې له خوا وسوه، یو افغان عسكر وژل شوی او دوه پاکستانی عسكر زخمی شوی دي. یونان چې په پرونه کې غرق دی، پرون د چهارشنبې په ورځ د پور ورکوونکو هیوادونو غوښتنو ته چې د زیاتې سپما په اړه یې لري یو څه امتیازات وړاندې کړي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پروند چهارشنبه په ورځ وویل چې امریکا او کیوبا موافقه کړې ده چې ډیپلوماټیکي اړیکې به بیا پیل کړي او په نظر کې لري چې د دې میاشتې تر پایه پورې به په واشنگټن او هاوانا کې سفارتونه بیا پرانیزي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي دي چې د حکومت د اټومي انرژي د نړیوال ادارې رئیس یوکیا تا امانو ته بلنه ورکړې ده چې تهران ته ورسي او د ایراني چارواکو سره کار وکړي چې د زروي پروګرام په اړه په خبرو کې څنګه پرمختګ راسي. په عین حال کې د ایران د زروي چارو مرکچان په ویانا کې په خبرو اخته دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د مصر د سینا په ټاپو وزمه کې د هغه هیواد د پوز په پوستو باندې د چهارشنبه د ورځې د ګڼو تروریستي حملو چې لشتلره 4 شپېته تنه عسکر پکې وژل شوي دي ادعا کړې ده. د مصر نظامي چارواکو ویلي دي چې امنیتي قواوې په یو ورځنۍ جګړه کې 7 تنه جګړه ماران وژلي دي. یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې پخوا داسې حمله چې راکټي بمونه او موټر بمونه هم پکې شامل و نه وسوي، او دا حمله د تروریستانو د شمیر او د استعمال سو وسلو د ډولونو په اساس به سابقه و.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو ته مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل، کندهار، جلال آباد، خوست او کندوز کې به نن اسمان شین وي. په فراه کې به هم نن اسمان شین وي. په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي. په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي او په هلمند کې به نن د ټولو ولایاتو د ورځې د خوا هوا ډېره توده وي. او نن په پېښور کې هم اسمان شین وو او هوا د ورځې به توده وي. قدر من اوریدونکو په همدې سره زموږ د خبرونه پای ته ورسېدله. هیله ده چې زموږ سره بیا هم تاسو واوسیږي. د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. ستاسو دې ورځ نیکمرغه وي.